د مشال ریډیو اوریدونکو لس بجې شوې دي او په یو بل غړی کې موز بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. په پیښور کې چې د پولیسو او وسوال ترمنځ کومه پرونی نښته شوې وه، د هغې په اړه تاسو نور معلومات لرو. او خبري سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی، په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د افغانستان او د سیمې په اړه نور رپورټونه هم شته. په آخره کې به تاسو ستونزې او سرکار خپرونه هم اوري. خو اول ورزو مجید بابر ته چې د وخت په سټوډیو کې دی او دا غنه خبرونه اوري.
اول د مشال د خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د برید نه پس باچا خان هوایي ډګر د جازونو د تګ راتګ لپاره په مکمله توګه پرانستل شوی دی. د جنوبي او شمالي وزیرستان نه علاوه په ټولو قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې به نن ماشومانو ته د ګوزن د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شي. د روان کال د جنوري دویمې نیټې نه تر یولسمې نیټې به په ډي آی خان او ټانک کې د محسودو کډوالو د دوباره رجسټریشن کیږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي پیښور کې د باچا خان ایرپورټ د غلطه تنخطو وروستو اوس د جازونو د تګ راتګ لپاره په مکمله توګه پرانستل شوی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د پیښور په پاوکي سیمه کې پرون د پولیسو سره نښته کې وژل شوي 15 کسان غیر ملکي ښکاري. د پیښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف د عملیاتو وروستو خبریالانو ته په دې اړه وویل چې په دې نښتو کې 15 ترهګر او د دوی یو پولیس افسر وژل شوی دی. دې زیاتوي
پانچو
کے پانچو مارے گئے اور یہ کل جو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا دی وای پنجو والا طرح اگر وجل شوی دی دا ہم ہا کسانو چے پیخور پر ایئرپورٹ سے برید کڑے وو زمون یو سپائی وجل شوی او دو نور زخمیان دی د دو لسیرو معلومی گی چی بہرنی اندی کے دیشی ازبک وی د دې کسانو سره نختی د پیخور په باچا خان نړیوال ایئرپورٹ حمله ورستو شوی. په دې حمله کې د پنجو وسلوالو په شمول لس کسان وژل شوي او د 500 په خوشا کې نور زخمیان شوي وو. طالبانو د دې برید پړه منلې ده. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د نن نه تر 19 نیټې پورې د 15 کارونو د کم عمره ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. خو د وسلوالو طالبانو د بندیز له وجې به شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه کمپاین نه ترسره کیږي. په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره د څاڅکو د کمپاین د ادارې مشر ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل
تقریبا دی زله به مونږ اولکه ماشومانو ته ځان رسو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا دوه لکه سپو باندې دوه لکه داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي، ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو. خلک کله ناکله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي. نو یو نیم شي سړي سره وس وي او د یو نیم شي سړي سره وس نه وي. ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي. دا داسې وایرس دی چې دا لکه مسل دا پټه چې ده دا فلج کوي.
چارواکي وایي چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد په څاڅکو ورکولو بندیز لګولی دی، خو د دوی ټیمونه به دغو سیمو ته د تللو لارو په چیک پوسټونو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې ځایي مشر سید عمر محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راروان کال د جنوري د میاشتې دویمې نیټې نه تر یولسمې نیټې به د کډوالو رجسټریشن کیږي. هغه زیاته کړه
ڈی جی ایف ڈی ایم اے دے اصغر علی صاحب نو دا اغے پا چیئرمین شپ کے میٹنگ وش والو پا 5 دسمبر باندے پا پی خور ہے ہیڈ آفیس ایف ڈی ایم اے کے اغے کے دا فیصلے وش والے چے کم خلق 2009 کے پاتے شوائی جائے یا وہ ریسنٹلی کم خلق ڈسپلیشو دا غبا دا 2 جنوری نوالا تر 11 جنوری پورے لس ورزے دوا پر ٹانک اور ڈیرا اسماعیل خان کے دغ مسور ٹرائب با رجسٹریشن کی گی دوی تبا دا WFP دا طرف فوڈ انشاءاللہ پر ڈاون ڈسٹرکٹ کی ملاوی گی.
په جنوبي وزیرستان کې د محسودو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاکستاني پوځ د راه نجات په نوم عملیاتو نه پس په زرګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. ټاکل شوې ده د افغان حکومت سیاسي مخالفین یا اپوزیشن او وسلوالو طالبانو استازي را روانونی په پاریس کې په یوه غونډه کې سره مخامخ شي. دا کانفرنس د فرانس یو سیډنیز مرکز جوړ کړی چې تر دې مخکې هم د افغان لورو ترمنځ د دوو نورو کانفرنسونو قربتوب کړی. خو دا به لومړی داسې کانفرنس وي چې پکې به د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي. د جرمني خبري اجانس د سولې د عالي شورا د ویان فرهاد الله له قوله وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. افغان حکومت دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د اتوار په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د سولې د عالي شورا غړي هم په غیر رسمي بڼه دې کانفرنس ته ورځي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق الشره د یوې لبنانی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف سوال وکړی شي چې جګړه وګټي. شرح د الاخبار په نوم د دمشق پلوي ورځپاڼې ته ویلي چې په هیواد کې حالات له بد څخه بدتر کیږي. نوموړي ویلي د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو یو تاریخي جوړجاړی ته اړتیا ده. 44 کلن اشرا د شامي رژیم لپاره له لسیزو راهیسې کار کړی دی. نوموړي هم د اسد په واکمنۍ کې کار کړی او هم تر اسد د مخه د نوموړي د پلار حافظ الاسد په واکمنۍ کې. خو له هغې راوروستو چې په شام کې د تیر کال په مارچ کې پاسونونه پیل شوي یوازې څو ځلې په عام محضر کې لیدل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وړاندیز کړی چې اشره دي د انتقالي حکومت مشري وکړي او نوموړی د کار سړی بللی دی. اور اس خبر دا چې د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی سباندی تر 2 میاشتې د بند وروستو په ضمانت د جیل نه خوشې شو. په تهران کې د استغاثې د وکیل په خبره مهدی هاشمی پرون ناوخته د سیړونو تر بشپړېدو وروستو په ضمانت خوشې شو. هاشمی په سپتمبر میاشت کې تهران ته تر رسیدو وروستو ونیول شو. پر د تور پورې شوی چې په 2009 کال کې تر لانجمنو انتخاباتو وروستو ناکراریو ته لمن وهلې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر وویل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ دا اورو. چارواکي وایي پېښور کې د پولیسو سره تر نښتې وروسته باچا خان ایرپورټ د جزونو د تګ راتګ لپاره خلاص شوی. پېښه کې یو زخمی شوی تن خپلوان وایي
تر کومه و مونږه خپل زنګ بچکو. نن سبا خو رزق ګټل ګرانه خبره ده. غریبانان چې کم دی رزق اوګټي کدی د ماکو نه زنګ بچکی. تر کومه و دا ظلم او زیاتی شروع لري.
قبایلی سیمو کې پولیو یا ګوزن ضد درې ورځنی واکسین کمپاین شروع شو. خو چارواکي وایي د وسلوالو له وجې به په 9 لکو کې 2 لکه ماشومان له دې ضروري څاڅکو محرومه پاتې وي.
سومالی او جنوبی وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 2 لکه په باندې 2 لکه داسې خلک به موږ نه پاتې کیږي ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې موږ هغه ځای ته لاړ شو.
او د دې اونۍ ستونزې او سرکار خبرونه کې د مسعود قبایلو د نوو بیکوره شو خلکو په اړه وره
موږ د ونو نه پک شروع غلي دانی دا غاړم چې خارو په دی اوازم بدل دی او ټول بیماران دی وړو دل مشمول سره نو ستاسو د ساري نه ټکلی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو اوریدل چې چارواکي وایي پېښور کې د باچا خان ایرپورټ د غلطه تر نښتو وروسته اوس د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوی دی. او چارواکي دا هم وایي چې د پېښور په پاوکي سیمه کې پرون د پولیسو سره نښته کې وژل شوي 5 کسان غیر ملکي ښکاري. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې په مردان کې چې کوم د عیسایانو عبادت ځای یا کلیسا سوځول شوی و د هغې د بیا رغولو کار به په 15 دسمبر باندې شروع کړي. په د دې دواړو موضوعاتو په اړه ما په پېښور کې خالد خان سره لږ مخکې خبرې وکړې او هغه راته داسې معلومات راکړل.
پرون دغه کوم اپریشن چې د هغې نه پس بیا کوم لور پورې چارواکي هغې باندې د سکیورټي ځواکونو هغې دغه ایرپورټ دننه چې کوم رن وی دی یا نور دغه سیزونه وي هغې د کلیر کولو نه پس هغې دغه اجازت ورکړو چې بالکل دغه د نه صرف د ځایي فلایټس لپاره پروازونو لپاره اجازت ورکړل شو بلکې د ټرانزیټ کوم دغه چې دي د نړیوال کوم اجازونه چې دي هغې لپاره هم دغه پرانستې شو. او چارواکي د عمران شاهد په وینا XXP اپریشن پېښور هغه دغه شناخت کړی چې دغه کوم بریک کوونکي ځایي خلک نو بلکې د دوو کسانو خو هغه ویلي چې د دې په شاهجانو باندې داسې نښې دي او د هغې هغه شکلونه چې دي دا د ازبک کوم دي هغې په شان دي. نو دا مقامي دغه نه دي او د هغه په وینا د دې ډېر مخکې نه منصوبه بندي شوې وه. نه صرف د خودکش کوم د بارودو لا ځای ډک کړی بلکې دغه اتیس چې دي راکټي بریدونه دا هم دی دغل کا نزدو زینو نا زین پاوتی یا د پښتخره نا
که او خالد یو بل خبر ده چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوته ویل دی چې په مردان کې چې کومه کلیسا یا چرچ چې مخکې خراب کړ شوی و هغه به بیرته به کار شروع کیږي د بیا رغولو کار. نو په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی پرون په مردان چوای کې دغه یو غونډه وا هغه ته خطاب کړ او په هغه کې هغه د خپل خبرې بیا دا وضعیت چې دی دا مخکې هم اعلان کړو چې کوم دغه کلیسا یا کوم دغه چرچ په مردان کې مقامی اسلامک فلم خلاف رہتی مظاہرے کو چرچ سوزولی دغه ته نقصان رسول هغه وخت هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د فدرال ګورنمنت لور ټول خلک راغلي او هغه دې ته تسلي ورکړې وه د دې د مرمت لپاره هم اعلان کړو. خو پرون هغه دغه اعلان وکړو چې په تیرشتم دسمبر لکه د کرسمس په ورځ باندې به دوی دغه کار پرانیست کوي او د دې لپاره به دوی اووه شپېته لکه روپۍ ایښي دي او دوی دا دعوه وکړه چې دغه چرچ د مخکې نه هم ښکلی کوي.
اردم کو تاسو خالد خان اورید چې په دوه موضوعاتو تاسو ته معلومات درکول. یو دا چې په پیښور کې د بچا خان ایرپورټ د نخټو وروسته بیا خلاص شوې ده. په پیښور ایرپورټ باندې بریټ کې ګڼ ولسی خلک زخمیان شوي هم او په دوی کې ځینې لیډرین د هسپتال ته وړل شوي دي. زموږ همکار د ځینو دې زخمیانو د غوې د خپلوانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې پر لګیدل.
قدرمن اردن کو د پیښور باچا خان په هوائی ډګر باندې چکم وسلوال بریج شوی دی. په هغه کې چکم زخمیان شوی دی هغه ټول هسپتالونو ته رسولی دی. په دې کې زیاتره زخمیان شیرپو هسپتال ته رسولی دی او سپکې لیډرینګ هسپتال ته هم راوړی دی. مونږ سره دلته یو کس ولاړ دی. رور ادا ته نوم دی سده او د کوم سیمې سره تعلق لري؟
زما جی عبدالری سره تعلق دی او سید عمران علی شاه نوم مې دی. جی
دا راته وی چې په دې پیښه باندې سوی
چا حمله کړې ده؟ دا ډیره بزدلانه حمله کړې دا کم زما د ترور د زامنو کورونه دي هغه هم داغه چتونه لوتی دي او نور کا کور کې سوق هم هغه محفوظ نو او چې کم بهر خلک او هغه ټول شپه خلک اړو د شوی نه دي د یری د لاسا او تر اوسه پورې حالات خراب دي. مون حکومت نه دا درخواست کو چې دا څنګه حکومت ته او دا څنګه حالات دي تر کومه و مونږ خپل زنګ بچکو. نن سبا خو رزق ګټل ګرانه خبره ده. غریبانان چې کم دي رزق وګټي کدي د ماکو نه زنګ بچکی تر کومه و دا ظلم او زیاتی شروع یا
ریډینګ هسپتال په سرجیکل وارد کې یو بل کس ولاړ دی. دنه پښتنه کو چې دی ولې راغله دی؟ رور درته وای چې تاسو دلته ولې راغلی؟
جی دا پرونه د ماکو کې جی زما دا مشرری ضروریان دی کور تر اتل د کار د طرف نه نو هغه راکټ فایر شوی نو پاره کې دغه دوړه زخمیان شوی دی.
دا راته وای چې دا سټیم دغه کسان ولګیدل نو دوی بیا سپیټل ته بیا چاره وړل.
سپیټل ته داسې دی خو عدنان خو چې کوم دی خو سیره سو او امبل روډ می چې کوم دی طارق عزیز نو هغه خپل هوش آواز کې واغه دون او چې خپل گاډي او دی دونه کچ سایډ ته کوه ټایم سره فایرینګ هم وو نو بیا دی عمر کا ټایم سره بس بیا ایمبولانس په وخر ورسید نو دی بیا لیډی ریډینګ ته س نور مریضان هم وو چې هغه سبل هسپتال کې ټی ایچ ته یو او دی د زمر ورانی چې کوم دی دی لیډی ریډینګ ته راغل.
قدرمن اوردون کو د عدنان خلیل چې کوم دی په دې بیډ باندې پروت دی په دې خپ باندې لګیدلې دی او ور سره چې دی په سر باندې هم لګیدلې دی د دې سره سره چې دی په دې سینه باندې هم لګیدلې دی زخمونه دی په غی باندې پټیانې هم لګیدلې دی او په مخ چې کوم دی هغه پرسه دلې دی. خود دې سره سره طارق عزیز چې کوم دی هغه په دې بل بیډ باندې پروت دی ته حالت لګنه کې بهتره دی په لاس باندې لګیدلې دی او د دې نه علاوه په خپه هم دلګیدلې دی. دسرب مونږ خبرې کوو چې سټیم دغه پیخه کې دل نو تاسو هغه ټیم کې څه کولو؟
مونږ په موټر سایکل کور ته روان دي.
چرته نه کور ته روان؟
دکان من کو کور ته روان.
نو چې تاسو کله دکان بند کړلو نو کور ته روان وي تاسو په ذهن کې سو؟
اصل کې اتوار شپه باندې مونږ ټول ملګري اجره کې ټول رایوځي کیږي کنه نو بار بار هغه رنګونه کو چې راشي راشي یار اچھا پروګرام جوړ کو نو بس مونږ دا پروګرام له اجرې ته خپل ځان رسولو. مونږ دلته یو ادي سي ان جي کې یو سټور دی هغې کې سودا مودا وکړه چې روغتو نو پهلنی بلاسټ وشو. نو ما دې ورور ته وویل چې یاره څنګه چې لی بلاسټ ناست شو خدای دې خیر کوي بس درات المغازه خدي بخير كذا چیزو چنده دوران بس 10-15 منټ مونږ د غزه تر رسیدلی کوړ تر ترن کیدو دا غه نه مخ کې و 10-15 غزه مخ کې مو ته لا بلاست شو و زوده هو پریوتو بیا می دا دوران دزی فایرینګ مرنګ چې شروع شو دې مو چت کو جریته مې بوتلو چې څنګه مې دې کې نو نو بس دا ټیم یو بل بلاستوم پکې وشو بس بیا خو خو د کلی خلکو ملکو دې چت کو کټ کې واچو بیا ایم بونس راو ایم بونس کې راو چې دې سپتا دې
دایله کوم و
عبدرا
درته چې د کمی دزی کې دل نو دغه نویت څنګه و دې دزی زیات وی کمی وی
دسې خو ډېرې خو بس مونږ داسې وو چې دماکې ما ته غوږونه بېخي بند کړي وو هسې نری نری مې اورېدې
اورېدونکو په دې هسپتال کې یو مشر ولاړ دی سره به مونږ خبرې کوو مشر دا راته ووایه نوم دې سره
قاضي عطا الله
تاسو دلته هسپتال ته څه دپاره راغلې
دلته زمونږ دوه خورۍ نه دي د هغې دای زخمي شوي دي
دا چې کوم ټریټمنټ روان دی د هغه چې کوم هسپتال کې د دوی علاج روان دی دې نه تاسو مطمئن یې
فلحال خو مطمئن یو خو داسې 100% نه اورسېدې مطلب چې بس زمونږ چې څه د ملک سټېټس دی که نه هغه حساب سره خو صحیح دی اورسېدې نه فلحال خو نه
تاسو خورونه چې کوم دي دام په دې پیخه کې هغه شولو په نخښ کولو پیښور کې بار بار دا د ترهګرې پیخې کېږي د دې مخنیوي په لړ کې تاسو د حکومت نه څه غوښتنه کوي
جنرال چې کوم ابزرویشن دی کنه چې مخکې ملک په امن کې اور سه دي اوس چې دا بدامنی څنګه پیدا شو مطلب دا د دې وجوهات سه دي اور سه دي اور دے زونگا دشمن سوک دیوں گلا پورا پدیش اس باندے پوئی گناہ لگ گیا کوشش کرو اور سے دے خدا خدا حکومت کار دے چاگی مطلب دے 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 پورا سارٹ آؤٹ کیوں کہ مطلب دے چاگی سے مجبور ہے دی جدا سوک دی
دا مشال ریڈیو دا
رودین کتا سی مشال ریڈیو آو رہی نن په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن څخه د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع شوی چارواکي وایي دوی غواړي 9 لک ماشومانو ته د دې مرض د مخنیوي څاڅکي ورکړي خو زیاتی چې کېدای شي 2 لک ماشومان به له دې وجې له دې څاڅکو څخه محرومه پاتې شي چې وسلوالو په ځینو ځایونو کې پر پولیو کمپاین بندیز لګولی زموږ همکارې نور تفصیل لري
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نن 19 نه تر 19 نیټې پورې د 15 کلونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوی دی د قبایلی سیمو د ای پی آی کنټرول پروګرام الا چارواکو تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې خواوشا 9 لک ماشومان د پولیو ناروغۍ څخه د ژغورنې د دوی ټاکل شوی هدف دی چې د دوی په وینا په شمالي او سویلي وزیرستان کې د 2 لک نه زیات ماشومان به د وسلوالو لخوا په پولیو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه کیږي د قبایلی سیمو ای پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل قبایلی سیمو 15 جنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې به کور په کور ټیمونه ګرځي چې د دې لپاره یې د 2.5 زرو نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي ډاکټر اعظم اوی په شمالي وزیرستان کې 1,60,000 او سویلي وزیرستان کې قریبا 1 لک ماشومان د وسلوالو لخوا په پولیو کترو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه دي چې ژوند یې د خطر سره مخ دی
تقریبا دې ځله به مونږ 1 لک ماشومانو ته ځان رسو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 2 لک په باندې 2 لک داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو خلک کله نا کله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي نو به یو نیم شي سړي سره وس وي او د یو نیم شي سړي سره وس نه وي ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي دا داسې وایرس دی
د فربنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وویل په نیم قبایلی سیمه فربنو کې به په روان کمپین کې 15 کلونو نه کم ماشومانو ته کترې ورکولی شي چې ورته یو نیم سل پورې ټیمونه جوړ کړي دي خو د شمالي وزیرستان ماشومانو د پاره اوس پوره میاشت په بارډر یعنی د بنو سره اړوند پوله باندې په امنیتي پوستې باندې ټیمونه کېنولې دي چې د غلطه تګ راتګ کوونکي ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ څخه د ژغورنې احساس کی ورکی.
زمونږ چې کوم انټری پوینټس دي نارت وزیرستان سره د میرتل چیک پوسټ باندې شل غزای چیک پوسټ په دیو باندې مونږ پرمننت ترانزیت ټیمونه مستقل ټیمونه کې نولې دي چې هغه د سهار د مخام پورې چې کوم ایفر بنو ته د نارت وزیرستان ناراضي یا د نارت وزیرستان تک ماشومان دي هغه ته مونږ احساس کی ورکوي چې هغه ټول میاستل تناسي هغه سره ویکسین وي نور الټا کمپین فل حال لا نشته.
کسه هم په پاکستان کې د کال 1989 نوینه د ګوزړ ناروغي د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه تر سره کیږي، خو په پاکستان کې او بیا په ځانګړي ډول قبایلی سیمو کې د راپورونو تر مخه یو شمیر تازه د پولیو کیسونه را مخته شوي دي.
تاسو په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په اړه رپورټ ورده اوریدونکو. د پاکستان د کورونا چار وزیر رحمان ملک په دې وروستیو کې د هندوستان دوره کړې او هغه اوس د دغه دورې نه واپس راستون شوی دی. د ویل دی چې هلته یې په ویزې اسانولو باندې د هندوستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دې تر څنګ یې نورې خبرې هم کړې دي او ما په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موساخیل نه په دې اړه معلومات وغوښتل. هغه راته داسې وویل،
کله چې رحمان ملک په اون اسلام آباد هوایي ډګر تر ورسېده دوران د وینا وا چې دې صرف په یو پوینټ ایجنډا یعنی کې د یوې خبرې لپاره دی تللی و چې کم د ویزو معاملې د دواړو ملکونو ترمنځ په هغې خبرې وکړي او تر هغه حده دوی چې دا ډېره کامیابه دوره وه او هغې کې چې کمې خبرې شوې دي چې ګنې هندوستان خلک چې کوم دی پاکستان ته راتلی شي په اسانه شرطونو باندې، دغه پاکستانی خلک هندوستان ته تللی شي په ویزو باندې. بیا چې کومې خبرې وشوې د حافظ سعید په حواله نو د رحمان ملک وینا وه چې د حافظ سعید په حوالې سره مونږ له هغې صرف معلومات را کړي دي، مونږ له ثبوتونه نه دي را کړي او کمال هر کله دوی کوټلي ثبوتونه را کړو نو زه به هم په دې ځای باندې په ولاړه ولاړه د حافظ سعید د گرفتارۍ حکم ورکم. دغه شانتې د وینا وه چې زمونږ سره په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې چې کوم د هندوستان مداخلت دی یا کومه وسله استعمالیږي یا چې د هندوستان نه کوم ټلیفون کالز راځي او په هغې باندې دغلته کې ورانکارو ته هدایات ورکړل کېږي، ما سره دغه ټول ثبوتونه موجود دي، زه به دا ثبوتونه هم هندوستان ته ورکوم. دغه شان چې کله د هغه نه دا تپوس شو چې ګنې بعضې خلک خصوصا د سند نه هندوان هغه هجرت کوي روان دي د یرې د لاسه هندوستان ته، نو دوی چې دا خبره هلته کې مونږ وکړه خو دا داسې نه ده، کم خلک چې تللي وو هغه د خاص مقصد دپاره د زیارت دپاره یا د نورو کم چې د هغې مذهبي رسومات دي د هغې د هغې دپاره تللي وو هغه واپس راغله. تللي بیا چې کم قیدیان دي په پاکستان کې یا په هندوستان کې د دواړو ملکونو د هغې د خوشي کولو یا د هغې د تبادلې باندې هم وچې خبرې ترې وشوې.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو تمه ده چې دا اونۍ د افغانستان د طالبانو استازي او د ولسمشر حمید کرزي سیاسي مخالفین په پاریس کې په یو غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د دې غونډې مقصد په رسمي ډول د یو بل سره خبرې کول نه دي بلکې خبرې کول نه دي، نو ځکه خو پکې د دوی استازي ګډون نه کوي او نه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا کوم غړی پکې برخه وال دی. اجملن په رپورټ لري.
د جرمنی خبری اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي لخوا وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حاجي دین محمد دی. د جرمنی خبری اژانس د سولې د عالي شورا د ویان فرهاد الله لخوا وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي او اوس د سولې د عالي شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمنی خبری اژانس ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. نوموړي ویلي دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس دی او افغانان باید پکې خبرې وکړي او د هواري لارې ولټوي. ښاغلي مجاهد ویلي دي موږ بل طالب استازو وغواړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مشتا هم وایي چې که څه هم دا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې نه دي خو امکان لري چې د غونډې تر څنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سولې د عالي شورا استازي په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي.
غیر رسمي مخامخ خبرې خو درات وارم ندی زکه چې افغانان دی خلته په یو هوټل کې سره اوسېږي په یو سالون کې په کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي، نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري یو روغبر سره وکړي. خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په اړه کې خبرې وکړي دا دا خبره زه نشم ګڼم. اصلا دغه کانفرنسونه چې جوړیږي د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دی چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کیږي. دا کسان چې داسې کانفرنسونه جوړیږي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي، خو دا رسمي خبره نشي ګڼل کېدای.
وحید مجده وایي چې دا غیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرانس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازي په دې اړه د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د ښاغلي موسازي په وینا دا رسمي غونډه نه ده او که چېرته د سولې د عالي شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورځي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې د دوی دوه استازي د پاریس په کانفرانس کې وینا کوي او د کانفرانس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي، خو ټینګار یې کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرانس کې برخه اخلي. د حزب وحدت مشر حاجي محمد محقق هم ویلي چې د پاریس په غونډه کې د ګډون پلان لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کچرته دغه صفو باندې د مشال ریډیو په خبرونه کې مشکلات لري، په اوریدو کې مشکلات لري، موږ سره مخبل ستونزې شریکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران کې د ډیر لسله درک افغانانو د حالت پاړه د ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. د ریپورټونو تر مخه د ډیر لس کسان ایران ته د کار لپاره ورغلي او هلته وجل شوې دي. په دې اړه جمیله ظریف نور تفصیل لري.
د رپورټونو له مخې دغه کسان شاوخوا څلور میاشتې مخکې ایران ته د کار موندلو لپاره تللي وو او د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسازي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې دیارلس تنو افغانانو جسدونو د سرنوشت معلومولو په هکله هر ورځ له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنۍ چارو وزارت هر ورځ له ایران سره هم په کابل او هم په ایران کې د افغانستان سفارت لخوا په تماس کې دی، څو دغه دیارلس تنو افغانانو په هکله چې ویل کېږي په ایران کې ورک شوي
د هرات ښار لسګونه تن اوسیدونکو د دې مسلې په هکله تیرونی په دې ولایت کې د ایران د قونسلګری په وړاندې مظاهرې وکړې او د خپلو هیوادوالو د جسدونو غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کوله چې دغه افغانان د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي او له دوی سره په دې اړه اسناد او شواهد هم موجود دي. له بل لوري د مشرانو جرګې یو پلاوی چې اوس وزیرات ته استول شوی وویلی دي چې د ایراني ځواکونو لخوا دیارلس نه بلکې درویش افغانان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې د دې پلاوي یوه غړي نجیبه حسینی د یکشنبې په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل
هغه کسان چې په ایران کې د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي دیارلس نه بلکې درویش تنه دي. دا دیارلس تنه یوازې هغه کسان وو چې وارسین یې کمیسیون ته ورغلي وو.
بلخوا په ایران کې د ایران قونسلګری مشر د شنبې په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دوی قونسلګری ته د مظاهرې په مهال د وختي زیان تاوان ورکړي، خو د بهرنۍ چارو وزارت ویان بیا وایي چې په هرات کې د ایران قونسلګری ته هیڅ ډول تاوان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې باید افغان حکومت په دې هکله جدي اقدامات وکړي. هغه وایي چې حکومت باید دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په افغانستان کې د ایران سفیر ایزار کړي.
افغان حکومت لازم ده چې د ډیپلوماسۍ له لارې نه، د وزارت خارجه له لارې نه، د ایران وزارت وغواړي د ایران سفیر وزارت خارجه ته ایزار کړي چې له موږ افغانان په کوم ګناه تاسو دیارلس تنه لپاره تیرباران کې له منځه لاړه دیالبره وایي چې تیرباران کې له منځه وړي دي، ولې جنازه یې نه دي ورکړي؟ د داخل ګناه څو ده؟ د ولایت افغانستان وظیفه ده، اما په دې شرط چې وزارت خارجه حکومت افغانستان خپل وظیفه وپیژني، دا جرأت به ولري، دا افغانیت به ولري، د منافع ملي دا توان ولري چې دفاع وکړي.
ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې اوسېږي او هلته بیا له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي. یو شمېر افغانان بیا په حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو په وړاندې د ناوړه چلند مخه نه نیسي. دوی وایي چې په ایران کې افغانان پرته له کومې ګناه ادامېږي، ماشومان د لیک او لوست اجازه نه لري او همداراز افغانانو ته د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. خو افغان چارواکي بیا تل وایي چې دوی د دې ستونزو د هوارولو لپاره له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
اوریدونکو تاسو د جمیله ظریف رپورټ اوریدو چې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه وو چې د غلطه د رپورټونو تر مخه وژل شوې دي. اوس له مجید بابر څخه د خبرونو سر ټکی ورو.
چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو د برید نفس باچا خان هوایي ډګر د جازونو د تګ راتګ لپاره په مکمل توګه پرانستل شوی دی. د جنوبي او شمالي وزیرستان نه علاوه په ټولو قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې بنن نه ماشومانو ته د ګوزن د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شي. د روان کال د جنوري 2 نیټې نه تر 11 نیټې به په دې خان او ټانک کې د محسودو کډوالو د دوباره رجستریشن کیږي. را روانه اونۍ به په پیرس کې د افغان حکومت سیاسي مخالفین او وسوال طالبان په یو غونډه کې ګډون کوي. د شام رستیال ولسمشر فاروق اشرف ویلي دي چې په شام کې باندې د بشار الاسد ځواکونه او مخالفین وکړی شي چې جګړه وګټي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی دوی سباندې دوه میاشتې د قید نه پس په ضمانت خوشې کړل شوی دی. او په عراق کې پولیس او ډاکټران وایي په کرکوک ښار کې پرونی بمی چاودنو اته کسان وژلي.
د خبرونو سرټکی درته مجید بابر ویل. اوریدونکو اوس به ریاض مساخن له د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټکی وره.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پیښور په باچا خان هوایي ډګر شوی برید دکلی دي. دغه لړکی آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې ترهګرو په پیښور هوایي ډګر کم برید کړی وو. سکیورټي فورسز دغه دوران ټول ترهګر اوجل او ایرپورټ او خوښه سیمې د سرچ اپریشن رستو کلیر وګرځولې. اداري لیکي چې پیښور کې د دین وړاندې هم د ترهګرې کاروایانې شوې دي چې پکې پسونو بیګونه خلک وجلې شوې دي. خو دا ځل چې ترهګرو کومه لویه منصوبه جوړه کړې وه که دوی خپل هدف کې کامیاب شوي وو نو نه صرف دې سره به په لویه پیمانه تباهي شوې وه بلکې ایربیس ته به هم لوی نقصان رسېدلی وو. اداري لیکي چې دا شکر دی ترهګر خپل هدف ته ونه رسېدل، خو بلخوا سکیورټي ادارو له هم پکار دي چې ترهګرو د دې قسمه کاروایانو مخنیوي په ښه شان وکړي. او اوس وخت راغلی دی چې د ملک په هر سیمه کې چرته چې د ترهګرو پټنځایونه وي هغه د همیشه دپاره ختم کړي چې راتلونکي کې دا قسمه د ترهګرۍ کاروایانې ونه شي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې موږ له نور انتظار نه دی پکار، بلکې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د حکومت او حکومت مخالفه ډلو ترمنځ جنگ روان دی او پیښور کې په هوایي ډګر د شوي برید پلا تحریک طالبان پاکستان په سر اغستې ده. اداري وایي چې دغه دوران بعضې ترهګر او پولیس والا وجلې شو او تر 500 پورې کسان جوبل دي. خو خوشقسمتي دا وا چې دغه دوران په رنوې ولاړ جاز یا په لاونج کې ناست تو شپږ شلي مسافرو ته څه قسم زیان ونه رسېدو، ګنې حالات به د دې نه هم خراب وو. اداري وایي چې که د دغې حملې نتیجه هر سوه، خو مقصد یې پوره شو چې ولس او قانون نافذونکو ادارو کې یوه یره طرحه خواره شوه او طالبانو یا القاعده سره ملګري نورو ډلو دا پیغام ورکړو چې دوی کله هم وغواړي خپل هدف ته رسیدي شي. او دا هم ممکنه ده چې راتلونکي کې داسې نورې حملې هم وکړي، هغه که په پیښور نه وي نو په بل یو هوایي ډګر به وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دا جنگ د جنگ په معنی کې واغستی شي. او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ ویزو کې د نرمۍ په لوزنامه لیکلې ده او وایي چې دا یو ښه ګام دی چې ورسره به اولس یو بلتنیز دی راشي. خو د دې سره سره باید چې د کشمیر، سیاچین، کارګل او اوبو مسلې ته هم پام وکړي شي، ځکه چې بعض خلک دا مسلې د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره کاروي. اداري وایي چې د ویزو د اسانۍ خبره څه نوې نه ده، بلکې مخکې هم څو ځله داسې شوي دي. خو کله هم چې څه بده پېښه وشي نو هر څه بیا په شا لاړ شي او تعلقات کړکېچن شي.
او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ایسټ سروایورز تنظیم یا د تیزابو شیندنې قرباني شوو خلکو لپاره ادارې ته 10 میلیونه روپۍ ورکولو سره آسټرالیا غواړي چې په پاکستان کې د تیزابو شیندنو مخ په زیاتېدونکي پیښې ښکاره کړي. دغه اداره په هغه دوه تنظیمونو کې یوه ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقونو د کلنی سکیم په لړ کې د استرالیا د حکومت نه 10 میلیونه روپۍ ترلاسه کوي. اداري لیکي د اورت فاونډیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2011 کال کې د 2010 کال په نسبت د ښځو پر ضد د تیزابو شیندلو په پیښو کې 0.5% اضافه شوي او د ایسټ سروایورز فاونډیشن تر مخه سخ کال په ښځو د تیزاب شیندلو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. روزپاڼه لیکي که دا شمېره د هغه کیسونو په بنیاد اغستل شوي کوم چې پولیس سره رپورټ شوي ده، نو بیا د تیزاب شیندلو په اړه پوره معلومات نشته. اداري لیکي په پاکستان کې دا اوس عادي خبره ده چې د تیزابو شیندلو له لارې د ښځو مخونه بدرنګ کړل شي، چې له وجې یې په هغه ټولنه کې چېرته چې د سړو واک زیات دی سړي فخر وکړي. اداري لیکي که څوک پر چا د تیزاب شیندلو لپاره مجرم ثابت شي، نو د 2011 کال د جرمونو د قانون تر لاندې به 10 لاکه روپۍ جرمانه کولی شي او د عمر قید سزا ورته هم کېدی شي. اداري لیکي پاکستان کې ډېر خلک مذهبي دي، خو ښځې پکې د سړو د ناپرستۍ ښکار شوي. صرف ښځې لوڼه او میندې د عزت ساتلو لپاره ګڼل کېږي او د هغوی کړنو ته د سړو لخوا داسې کتل کېږي چې هر وخت باید د دوی عزت وساتي. اداري لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر ښځو د تیزاب شیندنې پیښې زیاتې شوي، دلته د یو بل د شرمکار هم شوي. ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا له دې وجې وویشتل شوه چې هغې د طالبانو لخوا د سکولونو ورانولو پر ضد هڅې پیل کړي. د روزپاڼې په وینا دا څومره د شرم خبره ده چې په سوشل یا ټولنیزې میډیا زیاتره پاکستانیان د ملالا پر ضد شو او په هغې دا الزام ولګول شو چې ګڼې نوموړي د امریکا لپاره کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز روزپاڼه کې میتیف روزنبرګ لیکي چې سره زر په دې وروستیو کې په منظم ډول له افغانستانه ایستل کېږي. د رپورټ له مخې دا سره زر اکثر د جازونو د مسافرو په لاسي بکسونو او جیبونو کې ځای پر ځای او استل کېږي. دې مسلې افغان او امریکایي چارواکي حیران کړي چې ښایي هغه کسانو به چې کاروبار یې د تورو پیسو سپینول دي، له افغانستانه د پیسو د ایستلو کومه نوې لاره موندلې وي. روزپاڼه د کابل د ایرپورټ د امنیتي چارواکو په حواله لیکي چې د دې سرو زرو ډېره برخه په ملکي الوتنو کې دوبۍ ته وړل کېږي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې دا سره زر ډېر وخت مسافر په درنو سفري بکسونو کې د کابل له هوایي میدانه دوبۍ ته لېږدوي. له افغانستانه د سرو زرو د ایستلو په اړه بحثونه د هېواد په تجارتي کړیو کې زیاتی دودی او پرستیو سو اونو کې د افغانستان او امریکایي چارواکو پام ځانته اړولې ده. چارواکي اوس د دې سرو زرو د سرچینې په اړه فکر کوي او غواړي دا معامله حل کړي، چې که څه هم په راتلونکي کې د افغانستان د خپلو قانونو لپاره ډېر پلانونه شته، خو اوس مهال ډېر کم څه ترې ترلاسه کېږي. نو دا سرو زر چې دوبۍ ته ځي له کومه راځي؟ روزپاڼه لیکي دا اندازه لګول چې د افغانستان اقتصاد سره سره روان دي د تل په شان اوس هم د فکر خبره ده. نږدې 90% اقتصادي فعالیتونه د بانکونو بهر کېږي. په ځینو کیسونو کې لیکلي تړونونه مخې ته راشي، رسیدونه خو ډېر کم وي او اعداد و شمار اکثره غیر یقیني وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ ته همدا اوس اوس یو تازه خبر رسیدلی چې په ننګرهار کې یوې بمي چاودنې د سکول ځینې ماشومانو ته نقصان رسولی دی. موږ سره زموږ همکار باز محمد عابد د ټلیفون په کرښه دی، هغه نه د دې تفصیل غواړو. عابد صاحب، که اوریدونکو ته ووایه چې دغه پیښه په کوم ځای کې شوې ده او څومره ماشومان پکې مړه یا ژوبل دي؟
بالکل بصیر، دغه پیښه د ننګرهار د چپریهار ولسوالۍ د دولتزیو په سیمه کې په هغو ماشومانو شوې ده چې نن سهار شاوخوا 8 بجې له کورونو څخه وتي دي او د هغه خوا ته یې خزلې ټولولې. دغه ماشومان د سکولي ځینې هم دي، ځکه دلته دوه وخته سکولونه دي، ځینې د سهار وي، ځینې د ماسپښین وي. نو ما چې د ننګرهار له والي بیان احمدزی عبدالزی سره خبرې وکړلې، هغه راته دا پخلی وکړو چې دا د سکول ماشومان دي، خو سهار وختي دي خزلې ټولولې ته تللې دي چې بم کې چاودلی دی. دغه بم و چې د پخوا نه دغلته خښلی شوی و. دغه بم دا ټولې 2 جنکۍ دي چې 10 جنکۍ پکې وزلی شوي دي او 2 ژوبلې دي چې هغه یې هسپتال ته رسولي دي.
تاسو د چا سره خبر شوي دي په هسپتال کې دغه 2 نورو ماشومانو حالت څنګه دی؟ چارواکي څه وایي چې په دې اړه نور څه کوي؟
دغه دوه ماشومان چې هسپتال ته رسول شوي دي د دوی درملنه روانه ده او حالت یې د ډاډ وړ دی. او دغه وایي چې د دې نه علاوه د چپیار ولسوالۍ ویلي دي رسنیو ته چې دغه بم چې دی د روسانو د وختو سرګلوله وه چې چاودېدلې ده. خو عبدالزی بیا وایي چې ډېر پخوانی نه دی، خو یو څه وخت پخوانی دغلته زیاتزیات شوی و چې د دې چاودنې له امله یې دغه پېښه رامنځته شوې ده.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني باز محمد عابد. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم دا وسوس خبر تر لاسه کو تاسو واوریدل زموږ د همکار باز محمد عابد نه په ننګرهار کې چې او چارواکی وای د غلطه یو پخوانه بم په مشومان باندې الوتی دی د سکول جنکی دی او په دې کې په 12 جنکو کې لس جنکی وجود شوی دی او دوه زخمیان دي دغه دوه زخمیان چې دي هسپتال ته اوړل شوی دی الته درملنه روانه ده په دې اړه به تاسو مونږ په راتلونکو خبرونو کې رپورت هم وړاندې کوو استاد مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اورئ مونږ به تاسو اوس په مستمر خپل خبرونه ته دوام ورکوو په خبرونه کې تاسو لکه مخکې مو چې در سره وعده کړو تاسو د ستونزې سرکار خبرونه اوریدل شي هغه بل ګروسه درته خبرو کو
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ سره خپل نظرونه هم شریک کړئ د ویب سټ د لارې هم تاسو موږ سره شریکولی شئ او همدارز تاسو کولی شئ موږ سره نیغ په نیغه په خبرو کې هم خپل نظر شریک کړئ ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د لال مسجد د عملیات وروسته د پاکستان ولس او نړۍ ته دا پته ولګېده چې په دغه مدرسه کې وسلوالو جهادي ډلو خپل کسان لیږلي وو چې روسي یو شمېر عام خلک د لال مسجد خلاف د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل د دې لیکنې مهمه برخه درته فرخنده وزیر وایي
په ایکسپریس ټریبیون رسپانډ کې خالد احمد لیکي د لال مسجد خلاف د پوځي عملیاتو امر پرویز مشرف ورکړی وو او د دغه عملیاتو وروستو چې کوم حقایق مخې ته راغلي هغه د چانه هم د پټېدو نه دي د 2008 کال د جولای په شپږمه نیټه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه عملیاتو کلیزه ولمانځله چې پکې د یو ځانمرګي برید له عمله 19 کسان هم وژل شول په دغه کې 15 پولیس وو القاعده هم په خپل یو ویډیو پیغام کې د دغه عملیاتو په 2008 کال کې د یو کال پوره کېدو وروسته دا ویلي وو چې دوی به بدل اخلي لیکوال وایي عامر میر په خپل یو کتاب طالبانایزیشن اف پاکستان فرام 9/11 to 26/11 کې لیکلي د دغه عملیاتو وړاندې لال مسجد د سختریزو مذهبي ډلو لپاره یو د خوښي ځای وو او زیاتره به د خیبر پختونخوا او فاټان خلک دغه مدرسې ته د زده کړو لپاره راتلل د اپریشن سایلنس یا خاموش عملیاتو وړاندې لال مسجد دومره چانه پیژندو چې دغلته د هم کېدای شي ځینو وسوالو ډلو خپل زده کوونکي دوراني لپاره لیږلي وو او چې څنګه دغه عملیات ترسره شول ټولو خلکو ته دا معلومه شوا چې د جهادي وسلوالو ډلو لکه لشکری طیبه لشکری جنگوي جیش محمد حرکت الجهاد الاسلامي عناصر هم په دغه مدرسه کې موجود وو چې ورسره کلاشنکوف ال ام جی لاسي بمونه پېټرول بمونه او راکټ لانچر هم موجود وي او څوک ترې خبر هم نه وو لیکوال خالد احمد وای په کتاب سکارپین ټیل کې لیکوال زاهد حسین وای د لال مسجد مليانو عبدالعزیز او عبدالرشید د خپل پلار عبدالله غازینا د سختریزي ازده کړې کړې وي چا چې با د جهاد لپاره د پاکستان د پوز نه فند او نور وسایل تر لاسه کول زاهد حسین په خپل کتاب کې دا هم لیکي د لال مسجد د پیخي دوه میاشتې وروسته یو اتلس کلن هلک ته پوزي کمانډوز په یونټ کې چرته چې ډېر سخت سکیورټي هم وي یو ځانمرګ برید وکړو او دویش پوزي کمانډوزي وجل او دا د دننه کار وو چې په داسې ځای کې حمله ترسره شوه د لال مسجد د عملیاتو ترسره کېدل د مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو چې په هغه وخت کې په حکومت کې وو هم په خپل غاړه باندې خستل او مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مدرسو په وینا د دغه عملیاتو مخالفت وکړ
د فرخنده وزیر څخه مو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د مقالې غټي کې اوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه مخکې مو چې درته ویل او بیا بیا درته وایو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې تاسو کولی شئ چې زمونږ خبرونه واوري نی پنیغه هم اوریدل شي او تاسو کولی شئ چې هغه زین زمونږه خبرونه ډاونلوډ هم کړئ د ځان سره وساتئ. په ویب سټ کې مختلف سیزونه شته، دلته لیکلي ریپورتونه دي، ویډیوګانې دي، تصویرونه شته، دي آډیو یا غږیز دا ریپورتونه چې په ریډیو کې نشر کیږي دا تاسو په ویب سټ کې هم هلته شته، دي تاسو راخستی شئ د هغه زینه د خپل خوښي پاره کې د مشال مرکه چې موږ ونیزه مرکه ونیزه خبرونه همدارز نور ونیز پروګرامونه لکه اتلان شو، اقتصادي نړۍ، ستونزې او سرکار خبرونه همدارز نور کوم پروګرامونه چې دی د خزو په اړه چې کوم پروګرام دی په لوشا د دې تر څنګ نور ډېر رپورټونه او مقالې تاسو د غزنه راخسته شي ډاونلوډ کولای شي. اوس د وادي سره سم تاسو ته د مجید بابر جوړ کړی ستونزې او سرکار خبرونه درورو
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومنی. د تیرې میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یوې وسلوالې ډلې په مشر مولا نذیر ځانمرګي برید ترسره شوی و. په دغه برید کې هغه ټپي شوی و. د دغې پیښې نه پس د مولا نذیر ډلې د دې برید تور په هغو شرخوخو ولګولو چې یا خو د محسودو په سیمه کې میشتي او یا یې هغوی ته معلومات دي. د دې له وجې د راپورونو له مخه بیا د احمدزی وزیرو قبیلې یوې لویې جرګې پریکړه وکړه چې د احمدزی وزیرو په سیمه کې کوم محسود میشتي هغوی دې د دغوستیمونه ووځي. د راپورونو او د ځایي خلکو په وینا د بیرمل، شکای، واڼی او نورو سیمونه په زرګونه کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
زتیده مجبورانه رووتلی دی خانتا مش په بيداوس مشته ایس طریقہ نشته دا وړکې په موروندی
مش دوونه په ټرک شرو غلی دانی دا غاړم چې خرو په دی आवाजم بدل دی دا ټول بیماران دی وړو دل مشمون سره نو ستې د غساري نه ټکلید
دی. ان شاء الله دغه خلکو ته و مونږ خپل ان اف ای کیټس هم ورکو.
د محسودو ګڼ شمیر کورنۍ ټانک، ډی ای خان او د ملک په نورو برخو کې خپل خپلوانو کرا اوسیږي، خو په دغه کې په سلګونه هغه دي چې د شین اسمان لاندې بې یارو مددګار سره د خپل خزو او بچو پراته دي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
د شلي وزیرستان ستر پندغولي وانه راستل شوی د مسعود قبایلانو ځنې کورنۍ ډېر اسمیل خان ته هم راستل دي. مشال ریډیو په دا کاسون کې شامل ځنې کاسون جغولي دي. یو کس محمد ولی مسعود د احمدزی وزیر قبایلانو شګړې مانی خو د وانه د راوتلو نه د ورسته خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
میش په وڼه کې څلور کولا تیر کړل. میش د وزیر سره ډېر خوشاله وخت لري وکړل. ډېر شي وسوتلې وست په دانه دردولې د دېخت مجبوري شو ولات مرزه تی د مجبورانه وروتلې دی خان ته مش په بيداوس مشته ایس طریقہ نشته دا وړکې به موروندي چې جنکې در سره شدینه دي د مش سره نه تنبیون شته دا نه پولټیکل نه اکوما تر وسه پر چا پښتنه په مش باندې نه دوکړي.
نور محمد مسعود د وننه وروتلو په وخت د لارو پښتون زوږیږي حکومت او غیر دولتي تنظیمونو ته هند ملاتړ خواست کوي.
مش د ورننه پرین پټرک شرو غلی دانی دا غاړم چې خرو په دی आवाजم بدل دی دا ټول بیماران دی وړو دل مشمون سره نو ستې د غساري نه ټکلې دي. مش په بازار شیو نیم زر دا ویو خواستله پټرک ش سوډه وسیله چاله دل اخر د شپې په 3 بجې دی خان تر ورسېدل. مشیله ته د یو رشتہ دار کرا ووشتي زه ګرد ګرد زون ته کور غوړی خو کور نه میندوي. او مش سره یز باندې بس هیڅ وسایل نشته دا کوماد ام جوز نه زده غشتنه کړ چې مش سره د خامه خایم داد وکم داد خود الانه شوی او مش د خامه غوړی ویل چې مش په ډېر پریشانی حالات شي.
یو بلکا بلی فرید ویایي چپوانک شه مې رډا چلا والا اغا حال تار نه پات شوا اوس نه پويژم چې په ډېر اسمل خان شه بس سکا
مو پهونه شدا سبزه کاروبار کو رړې به چلا والا ته مې در د ودرې سواری په وګاټلې غا مې قبيله تا و چلاندا در سره برابر والا بسورت اچانک حالات گاډواډ شمیر روه تلې دلې ډي خان تا یا ته وجدا ساکرونی نه کاروبار شته نه روزګار شته جوادارات څه په وکی قبيله د غسرتانو ستې دي رړې سامان دي نه ورته پوته شول هوا ته غبالات وی در څټه ممتر ودیا ته خو میر بالکل نو بالات نه په کاروبار نه په صحیح طریقہ نشته دی
په دغه اولې سره مې چپډې ډیر اجمل خان شه د خوراک نړیوال غیر حکومتي تنظیم مشر رحمت ولی نه پښتنه وکړه هغه په دا رنگ جواب راکا مسعود قبایلیانو د مشرانو په یوې درنې جرګې کښې د حکومت او ځایي انتظامیه د چارواکو نه هم کلکه غوښتنه وشوه چې د وننه راوتلو مسعود قبایلیانو د سمدستي خیر شګړې دپاره د ګړندي قدمونه پورته کړي.
دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت څه کوي او کنه په واڼه کې راته د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې ځایي مشر سید عمر محسود اوویل
چې کم د امازای وزیر ټرایب یو ګرینډ جرګه وکړله. په هغې ګرینډ جرګې کې دوی دا ډیسیژن وکړلو چې بای محسود ټرایب دا د وانا سب ډیویژن بهر ته لاړ شي، چونکې هغه په ملا نظیر باندې چې کومه حمله شوې وه هغې نه پس دا ټولې خبرې راغللې. محسود ټرایب تر اوسه پورې چې کم د وزیرستان وانا سب ډیویژن کم ډیسپلیس ول زیاتر هغه و ټانک او ډېر اسماعیل خان ته راغلل، او ډېر خلک داسې هم وو چې هغه په کراچۍ او د پاکستان په نورو شهرونو کې هغه خپل یار دوست ملګري رشتہ دار سره ځاني کوټه کړو. پورې ایف ڈی ایم ایف فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی په دې باندې الحمدللہ لکه پولیټیکل ایجنٹ ساؤت وزیرستان چې کوم دی شهید الله خان صاحب دې موږ ډېر شکریا ادا کوو، بلکې ډېر مشکور یو چې د خپل په غیر ٹائم باندې لیټر وکړلو ڈی جی ایف ڈی ایم اے ته چې زموږ سره کوم اویلیبل این ایف آئی کٹس دي چې د خلکو ته موږ ورکو. آغا ان شاء الله ان پروگرس ان شاء الله تعالی کې دا کم خلق د امزای وزیر ټرای ون سب ډیویژن ار دي ته شې دي امید لرم او ډیر په کلک سره ان شاء الله د خلکو ته موږ خپل این ایف آئی کٹس هم ورکو. او د دې نه علاوه بابر صاحب یو بل خبره د ټولو پښتنو اسپیشلی د مسعود ټرایب لپاره د خوشخبری خبره دا ده چې د 2 جنوري نه والا تر 11 جنوري 2013 پورې به موږ بیا ری رجسٹریشن مطلب دا دی چې کوم خلک په 2009 کې د رجسٹریشن نه پاتې شوی وو هغې لپاره یو این ایچ سی آر په تعاون سره د ڈی جی پروجیکټ کې کوم ساری ڈی جی ایف ڈی ایم اے دی اصغر علی صاحب نو د هغې په چیئرمینشپ کې میٹنگ وشولو په 5 دسمبر باندې په پېښور هیډ آفس ایف ڈی ایم اے کې هغه کې دا فیصله وشولې چې کم خلک په 2009 کې پاتې شوی دی یا اوس ریسنټلی کم خلک ډسپلی شو دغه به د 2 جنوري نه والا تر 11 جنوري پورې 10 ورځې دوا په ټانک او په ډیرا اسماعیل خان کې د دغ مسعود ٹرائب باندې رجسٹریشن کیږي. دوی ته به د ڈبلیو ایس ٹی طرفه فوډ ان شاء الله په ڈاؤن ڈسٹرکٹ کې ملاویږي. کله دا خلکو واپس دي خپلو علاقو ته هغې نه پس به دوی ته بیا په وزیرستان کې خبر ملاویږي ان شاء الله.
سید عمر صاحب څنګه چې تاسو وویل چې دغه خلکو ته به تاسو نان فوډ آیټم یا هغه چې غیر خوراکي مواد یا به ورکوئ لکه خیمه یا نور داسې د ژوند تیرولو دپاره کوم توکي دي، نو دغه خلک خو اوس په یو ځای نه دي. ستاسو د وینا تر مخه ډی خان ټانک او سره پورونه وایي چې ژوب او نورو سیمو ته تللي دي، نو دغه خلکو ته به تاسو راشي څنګه؟
د دې همیشه دپاره په دې نه مخکې د تورماندی زیارت رینا تقریبا 1277 فیملی راغلی وې. هغه ته مونږ ښه زبردست په پراپر طریقې سره هغه مونږ دا وکړو چې پولیټیکل اډمنسټریشن چې کوم د دې علاقې فار اگزامپل لکه دا و چې کوم د ون سب ډیویژن خلک راغلل د دې علاقې مشران علماء کرام او چې کوم ایلډر دي هغه مونږ کمیټي ورته جوړه کړو. بیا کمیټي والا خلک کم دي د خپل ایریا خلک ښه زبردست پېژني، نو دا ډسټریبیوشن چې کله مونږ کوو دا ترو کمیټي کوو په هغې کې پولیټیکل اډمنسټریشن ورسره ورسره لکه علماء کرام ملک ایلډر
دغه تقریبا مونږ کمیټي جوړه کو. هغه کمیټي بیا مونږ ته ریکمینډیشن راکوي چې بای دا ایکچوال کاسټ دی او دا نه دی ایکچوال کاسټ. دغه لپاره انشاءالله مونږ پلاننګ شروع کړی دی، نو انشاءالله تعالی کې دغه خلک به مونږ داسې نه پرېږدو، دغه ته به مونږ انشاءالله ان ایف آی کې به خامخا پرووایډ کوو انشاءالله.
سید عمر صاحب، ستاسو د شمیرې تر مخه تاسو سره کشمیروي چې تر دا مهال د احمدزی وزیرو د هغو سیمو لکه شکای، بیرمل، اعظم ورسک، وانا چې څومره خلک به کور شوی دي، نو د دوی شمیره څومره ده د محسودو کډوالو؟
بابر صاحب، دې متعلق به زه دا وایم چې که اور آل خبره وکړي، چونکې تیار تحصیل خایسور، بدر، مانتوی، دا زمونږ د مسعود ټرایب علاقې دي. دا خلک کم د احمدزی وزیر ټرایب سره جوخت علاقې دي، نو دا پخ ټایم کې په اپریشن رایل ایجاد کې دا شکیتا او وانا سب ڈیویژن تا لاڑل التا ایز اے ہوسٹ فیملی جی رہائش کا ولو دا اوس موجودہ چې کم پروگرام جوړ شو دې متعلق به زدا در کوم چې د آرمی کم فیگر دی هغه تقریبا تر اوسه پورې 1200 فیگر دی، د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن 300 فیگر دی. اوور آل به زدا خبره در ته وکم چې چونکې دا د 4 دسمبر نه مسلسل دا ڈسپلیسمنٹ شروع شوی دی د مسعود ٹرائب وانا سب ڈیویژن، دا تقریبا چه تر 7000 پورا فیملی التا اوسېدلې. د دې خلکو سره رشتہ داري ونه مزای زمونږ سره نږدې جوخت علاقہ وا، نو هغه تقریبا 7000 تر 8000 پورا فیملی باندې سپېسي، خو تر اوسه پورې مونږ سره داسې ایگزیکټ فیګر نشته دی، چونکه دا خلک په پیدل همرا روانو، په ټریکټر کې همرا روانو، مختلف گاڑیوں کے والتا، چونکہ وزیرستان کے ٹرانسپورٹ ڈیفرنٹ مسئلے دی، نو مختلف فگر دی عزت عوام سے تقریباً 6 سے لے کر 7000 فیملیز پورے بس دا دے ون آن آر ڈسپلیس کی گی. اور دا ڈسپلیسمنٹ موجودہ زدہ پخپلا میں قتل دی چی دا ون آن آر ڈارسنے کے مختلف خلق را روان و مسعود ٹرائب اگر ڈاؤن ڈسٹرکٹ ځان خلاصہ والو کوشش کولو.
سید عمر صاحب، دار تو وای چی دغه خلق خود و ته در فیملی شو د یو کورنۍ په سر باندې با ته یا نه کسان وی، نو دا خو 1500 خلق ته رسید، نو د دغه خلق یخنیم راغه، د دغه خلق د پاره تاسو کوم بیل ځانګړی کیمپ جوړوي کنه؟
د دې لپاره چونکه مسعود ټرایب د اول ورځ نه والا تر اوسه پورې، مسعود ټرایب چونکه د خپل هند مسعود ټرایب نه تعلق لرم، مسعود ټرایب تر اوسه پورې د کیمپ آپشن ریجیکٹ کړی دی. مونږ بار بار ورته ویلي دي، دغه آی ڈی پی سم ویلي دي چې تاسو ته به مونږ کیمپ ارینجمنټ، چونکه دوی وی هغه د دوی یو خپل سای کی د دوی خپل حساب کتاب، دوی کیمپ کې اوسېدل نه غواړي، دوی په هوست فیملیز کې دي د ډیفرنٹ رشتہ دارانو سره. نو ان شاء الله تعالی کې دا چې نا 7000 پر چکم فکر زه درته خیم، ان شاء الله شاهد الله خان سره به درې مسعود ایلډر خبره کوي، پولیټیکل ایجنټ چکم دې زمونږ د جنوبی وزیرستان، او امید لرم زمون پی ایس صاحب لکا بے انتہا کوآپریٹیو اغه دا وینا کړي دا زمون ډایریکټر جنرل ایف ڈی ایم ته لیټر هم کړي دی چې زمون سره کم اویلیبل ان ایف آی کیټس دی اغه چې دغه خلک ته مون په ښه طریقه سره پروواید کړي.
سید عمر صاحب، دغه تکي یو زید اغه تر ډبره کیمپ وینو، په دغه کې خو ډیر خلک دي، تاسو وای دوی کیمپ مسترد کړي
په متعلق به سر جی دا خبره بابر صاحب درته وکړه چې ډبره کیمپ کې کوم دا د افغان ریفیوجز پر ٹائم کے دا کیمپ مشہور شوے دے دلتا مسعود ٹرائب یو ہم کیمپ نشتا تر اوسا پورے دے مسعود ٹرائب دا پارا، چونکہ دا خلق پا کیمپ کے اسے دل نگواڑی، نو تر اوسا پورے اس کیمپ میں نشتا دا افغان ریفیوجز مخ کی نائی کیمپو اگے کے آئی ڈی پی با کے رئیشی التا با اسی گی، چونکہ بیٹنی مسعود دا پا بونڈی باندے سرا پرات دی دے خپل منزو کے تعلقات معلقات خدی سرا، نو دا سے کیمپ اسپیشلی فار محسود آئی ڈی پیز هیڅ کیمپ نشتا پر ټول پښتونخوا کې.
دا راته وایا چې دغه خلک چې کوم تاسو ته د این ایف آی کیټ ورکوي، نو دا د خلک تاسو له کوم ځای ته راځي؟ که تاسو به خلکو ته ورځي، د دې ویش به څنګه کوي او کله نه بیا کوي؟
دا تر اوسه پورې چې کوم بابر صاحب تر اوسه پورې دا د زیارت دی او د علیمای او د تورمند نه کوم خلک دسته شوی وو، دغه ته مونږ په ټانګ کې ځام پبلک سکول ټانګ دا یو ځای دی، په دې کې مونږ تر اوسه پورې تقریبا 1277 فیملی ستا چې کوم مخکې دسته شوی تقریبا یو میاش مخکې، هغه ته مونږ د ان ایف آی کیټس پرووایډ کړل، اوس به هم انشاءالله وتعالی کې د رجسٹریشن به هم د زام پبلک سکول هب نه کیږي چې کم رجسٹریشن کیږي. هغې نه علاوه به انشاءالله د این اف آی کټ چې کم دي دا زمونږ سره یو ډېره سیکیور سیکورټی انډر خبره ده. په دې زام پبلک سکول هب کې به انشاءالله د خلکو ته ټیک ټاک مونږ ډسټریبیوشن کوو.
تاسو خلکو ته وایي چې زام پبلک سکول ته کله راشي؟
انشاءالله مونږ ته به هیڅ پرابلم نه وي. پولیټیکل اډمنسټریشن لکه ټوټلی prepared dai inshallah be kala na che psf order wagi no inshallah da distribution ba mung par tang ke chunke da tang da se district tai upar tang ke har kisam sahuliyat khalko ta mung ver ka wala shu da tang na e kho aur de kho chunke security masle di par de hawala sara mung chunke tang zam public ko habar ta recommend kar dai.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 121. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال پنوم ستاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم